ان لیکوال او شاعر غفور لیوال وای واصف بختری نه یوازې پیژندل شوی شاعر و بلکې په ادبي کرکتنه د فلسفي مقالې په لیکنه د نړۍ د نامتو شاعرانو د اشعارو په ژباړه او د ادب په نورو برخو کې د سیمې په کچه لوی لاس درلود. هغه ازادي رادیو ته وویل
استاد بختری مزار شریف، کابل او د امریکې د متحده ایالاتو په پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې. استاد بختری په معاصر افغاني ادبیاتو کې یو یاد او د درناوی وایر نوم دی.
د غفور لیوال په خبره واصف بختری د افغانستان په معرف وزارت کې د تالیف او ترجمه په برخه کې کار کاوه او د افغانستان د لیکوالو ټولنو له مخکښو څیرې څخه و. د واصف بختری په رسمي ویبپاڼه کې د هغه د ژوندلیک په اړه په خپرو شوي معلوماتو کې راغلي چې دی د 1908 هجري لمریز کال د سلواغې په 14 نیټې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې زیږیدلی دی. لومړنۍ زده کړې د مزار شریف په عالي لیسه او لسم او یولسم ټولګي په حبیبي لیسې کې کړې دي او د فراغت سند یې د 1903 لمریز کال د لیندۍ په 14 د مزار شریف له لیسې څخه ترلاسه کړی دی. واصف بختری په 1945 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو پوهنځي څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ او په همدې کال کې د پوهنې وزارت د تالیف او ترجمې په ریاست کې په دري څانګه کې دنده پیل کړه. ښاغلی بختری په 1953 کال کې د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړ او د امریکا له کولمبیا له پوهنتون څخه د ماسټري سند ترلاسه کړ او په 1955 کال کې افغانستان ته راست تون شاو دی. پوهنې په وزارت کې دندې ته دوام ورکړ. فاروق فردا یو له هغه افغان لیکوالانو څخه دی چې څه موده له ښاغلي بختری سره د افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې کار کړی. ښاغلی فردا ازادي رادیو ته د ارواښاد بختری د یو شمیر آثارو په اړه وویل
و آفتاب نمی میرد اولین مجموعه شیری شان است از میاد
او آفتاب نمی میرد نمره ادبی طول گیده از میاد تا هرگز از این آینه بشکسته تاریخ دیباچه در فرجام تا شهر پنج دولی آزادی در استوای فصل شگفتن دروازه های بسته تقوی مویه های اسفندیار گم شده استواره بزرگ شهادت بیتن نامه وارثان زمین خو حق چه چیز ما پا اند دیر جالبو نردبان آسمان و
آنچه که برای ما بسیار جالب بود نردبان آسمان هست.
بختری له شلو زیات کتابونه او سلګونه مقالې چاپ شوې دي. په ورته وخت کې یو بل افغان لیکوال انوار وفا سمندر د نوموړي مړینه په شیری نړۍ کې ولوی ځای بولی.
واصف بختری د دری شعر یو زلانده ستوری و چې نن وکوچید. زموږ دری شعر نور دغه لوی سالار ځان سره نه لري. واصف بختری د شعر په ډګر کې اوږد مزل کړی او ځلانده مزل یې کړی ده. خپل عمر یې وقف کړی و هنر ته، ادب ته او شعر ته. د ده نشتون پارسی ادب لپاره یو لویه ضایعه ده. دغه روح
واصف بختری د 1980 کال راهیسې د متحده ایالاتو په کالیفورنیا کې ژوند کاوه او د خپل ژوند وروستۍ کلونه د ناروغۍ په بستر کې تیر کړ.
و مورده چې د دری ژبې یو له مشهورو شاعرانو واصف بختری وفات شوی دی. په دې سره زموږ د خبرونو او راپورونو برخه همدلته پای ته رسیږي. ورزو د ازادۍ راډیو فرهنګي مجله اورو.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو په اړه واوري او د نجونو خاطرې در سره شریکو.
امید د دې چې په نوې کال کې د موت په څنګ کې نه وي. نو دا موته ډېره جالبه خاطره وم.
او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل ملګري سره د جنگ او د شت کېدو خاطره ولیکلې ده.
په غزنی کې مو د یوې تاریخي کلا په اړه د تاریخ پو بلهار جلالزی نظر اخیسته.
دا کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و، یو مرکز و.
کنړ ته کورنیو او هلمند ته بهرنیو سیلانیانو مخه کړی.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
Well, I came in 1978. No, this is the first time.
دا چې وبریا کتاب پاړه لیکوال او مدني فعال طارق وزیر وای.
په دغه شکل دا کتاب لیکل شوې ده چې دی ویلند کیسې خواند هم لري.
کله دې خبري مجلې تر پای را تغواشوي نور مطالب هم در سره شریک. لومړی په جرمنی ته مخکړو، بیا په جرمنی په گاوند کې فرانسې ته سر ورښکاره کړو. د جرمني په کولن کې د کونړ سیند توریزم مشاعره جوړه شوه. دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا د کونړ سیند په نوم مشاعره کیږي. دې کلنې مشاعرې ته د جرمني د بیلابیلو ښارونو سربیره له اتریش، فرانسې، فنلند او نورو هیوادونو څخه هم شاعران، لیکوالان، د پوهنتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د کونړ سیند په نوم ولسمه دودیزه مشاعره د یک شنبه په شپه د جولای میاشتې په 15 نیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتره لري د جرمني د کولن ښار په یو څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوه. یادې مشاعرې ته د جرمني له بیلابیلو ښارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو. مشاعره د قران کریم د څو مبارک آیاتونو په تلاوت پیل شوه. د مشاعرې په لومړۍ برخه کې ډاکټر محب الله ازغم د نجونو د تعلیم او کار د اړتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله. په مقاله کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دی پورته کړي. د زغم په وینا چې د ښځو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد څرخ په سمه توګه حرکت نشي کولی. د شعرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د تلیفون په لیکه یو غزل واوروله.
خن دی لغه در نڅنګ دښ کودای نه کوي مسکا دې نس دا مين نه منه نه پوه پر موز یا داسه داسه کوي داسه دی ونه نه کوي کاش مهذب نه کوي وای د یو بل په خوا کې سړی پوجان شي د بمبرو باندې سرنګای نه کوي د کاروان اوخ کې په کې سوځي ته خبر هم نه داسې ځلا درته بلېږي.
ورپسې نقیب احمد اتل په هیواد کې د تیرو او روانو بېوزلیو او د ولسونو د کړاوونو په اړه جوړ کړی غزل په خپل زړه راښکونکي غږ زمزمه کړ. خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدونکې توپیری چلن څخه ګیلمانې وې. زمزمې نیازی همدا ګیلی په خپل شعر کې داسې ایران غاړلې وې. مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه ولوستل چې پکې په ملي یووالي، تلپاتې سولې، د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول، د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر بیا پیل کول، ښځو ته د کار اجازه ورکول او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنې وشوې. له 2006 زیږدیز کال را په دېخوا جرمني کې کونړي ځوانانو، فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړې. دوی هڅه کړې چې په جرمني کې میشت افغان ماشومانو ته د دین، کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. همداراز د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي او په سختو حالاتو کې هیواد کې بې وسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړې دي. او لا یې هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د کلکړو مشاعرو لړۍ دوامداره ساتلې ده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. میلان کندرا تیرونی د جولای په 11 مړ شو. د ایل اصل چکی وو خو په 1915 کال کې فرانسې ته تبعید شو. د هغه وخت چکسلواکیا له د تابعیت وګرځاوه، خو 40 کاله وروسته چک جمهوریت بیرته په ویاړ دا تابعیت ورکړ. کندرا د نړۍ یو له مشهورو لیکوالو څخه وو. نور د فریدی سیال پراپور کې
میلان کندرا د خپل ژوند په پایل کې په چکی ژبه لیکنې کولې، خو په نویمو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنې وکړي. د څو ځلې د نوبل جایزې ته نومان شو. د ته چک جمهوریت وروسته له 40 کلونو بیرته تابعیت ورکړ. د جولای 14 چې کله په پلازمینه پاریس کې د کندرا د مړینې اعلان وشو، یو شمېر چکانو په خپل هیواد کې د ده ویر وکړ. مګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکي فرانس خبری ژانس ته خپل زړه تش کړ.
زه حیرانه شوم چې د دې مرګ څومره اغېزمنه کړم. دی به مې یادېږي پرته له څه شکله چې دا په نړیواله کچه یوه زایده.
د میلان کندرا پلار لودیک کندرا د پیانو استاد و. له موسیقۍ سره د پلار دا تار د میلان کندرا پر اثارو هم بې اغېزې نه و. دا اثر د کره کتونکو په باور د ده په ځینو ناولونو کې محسوس دی، او د شعر دنیاګۍ خو یې هسې هم د موسیقۍ دنیاګۍ ده. د چک د پلازمینې پراګ اوسیدونکی یری هلاویتس کې د میلان کندرا تر مړینې وروسته فرانس پریس خبری آژانس ته د هغه د سبک په اړه وویل.
د ده د لیکنو موضوعاتو هر وخت ما ته یو دلیل په لاس راکړی چې ډېر دقت ورته وکړم. د ده سبک پیچلی دی، اوږدې او پیچلې جملې لري، خو لوستل یې خوندور دي.
میلان کندرا په 14 کلنۍ کې شعر لیکل پیل کړ. په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شعري ټولګه چاپ شوه. د په دې شعرونو کې هغه ادبیات وغندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي. د په خپل 94 کلن عمر کې هم شعر ولیکه، هم کیسې، هم نندارې.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې به خاطرو ته مخ کړو. د خاطرو لیکلو ته د خاطرې لیکنه د احساس ته لیشتې دو ډیر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي کنه وی لیکلی شي. په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې د ته مهم ښکاره شوی دی. په دې کې هغه صحنې هم شامل دي چې د لیکوال د ژوند برخه دي، او هغه هم پکې راځي چې د لیدلې یا د پکې برخه اخیستې ده. یو شمېر کره کتونکي له رواني پلوه خاطرات د دې لپاره مهم ګڼي چې د ژوند ښه او بد پکې لیکل شوي وي. کنه انسان ډېر کله ښه او بد هیروي، خو که چیرته خاطرې ولیکل شي دا پېښې به ثبت شي، او دوهم ځل به بیا له بدیو لاس اخلي او ښه به یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډېر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم. که چیرته دا کس خاطرې لیکي نو خپله به پوښي چې څومره زمان یې هسې تېر کړی دی. کره کتونکي د خاطرې لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. ښایي مهم یوې دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطرې محتوا ته څوک فکر وکړي. ناقدان په دې هم ټینګار کوي چې د خاطرو د لیکلو په وخت د نورو ادبي ژانرونو د لیکلو په څیر صداقت شرط دی. یعنې که خاطره هر څومره د زړه له تله لیکل شوې وي هم هغومره به یې اثر زیات وي. د صادقانه لیکنې نقش واضح دی. که چیرته د خپل ملګري کیسه لیکو او پیشه داسې وي چې په ما هم ټوکې شوي وي نو هغه به نه پټوو. ډېر کله د صفتونو استعمال په نثر کې صداقت له منځه وړي. مثلا زه لیکم زما ملګری ډېر تکړه دی، یا لیکم چې زما ملګری ډېر جرأت لري. د جرأت او تکړه والي صفات نامعلومه دي، نه اندازه کیږي. نو د خاطرو د لیکلو په وخت به د صفتونو له استعمال سره احتیاط کوو. د خاطرو د لیکلو پر مهال د زمان او مکان یادېدل ضروري دي چې پېښه څه وخت او چیرته شوې ده. د دې لپاره چې په خاطراتو کې حقایق لیکو نو خیال پکې سم نه ځای شي، البته اټکلي خیالونه. د همدې لپاره د داستان لیکوال کولی شي چې یوه پېښه لږګونګه ولیکي او سمبولیک رنګ ورکړي، خو پېچلتیا د خاطرې روح وژني. پا په افغانستان کې یو ډول خاطره لیکل دود دي چې نجونې ډېرې لیکي. دا خاطرې ډېرې ځانګړې دي، شایي په نورو ځایونو کې ونه مومو. دا داسې چې نجونې د یو بل جالبې خوږې او ترخې خاطرې په یوې ځانګړې کتابچه کې له ځان سره لیکي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې یې په لوستلو تېر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطراتو د کتابچې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده، ترخې به هم لري خو خوږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپله د خاطرات کتابچه درلوده او د هغو صنفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي، هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپلې یو ملګري سره د جنګ او دښتې کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپلو خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنې ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطراتو کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سن کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې ما په صنف کې هغې خاطرات کتابچه کې خپل احساسات شان ورته بیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ماتې په څنګ کې کښېنوي. دا ماته ډېره جالبه م او ډېره ښه خاطره مې م.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخاب کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ یې نجونې په رسامیو، عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبت ګټې لري. موږ کولای شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل، د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي، خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځان سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
هڅه او بریا د سید حبیب وقار کتاب دی. د دې کتاب تر عنوان لاندې لیکل شوی دی د یو ویشت بریالیو اتلانو د ژوند کیسې. دا کتاب ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی دی. له دوی به واورو چې د دې کتاب دا کرکټرونه څرنګه اتلان بلل شوي دي، څه خصوصیات لري.
دلیل یې دا دی چې دغه کسان په خپل ژوند کې له ډېرو سختو مشکلاتو، ستونزو او ننګونو راتېر شوي او بیا د ټولنې په مهم او لویو اشخاصو بدل شوي دي، یعنې هر ډول ستونزو ته یې ماته ورکړې ده. په کتاب کې دغه د خاطرو په شکل راغلي، له دوو لیدلورو، کله د لیکوال او کله د همغه چا چې کیسې کېږي د همغه نقل کول دی. نو په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې د ویلنډ کیسې خوند هم لري او مهمه خبره یې دا چې ژبه یې دستنی ده او تصویرونه لري چې دا هم کیسې ته یا لیکنې ته خوند وربخي. او دغه مهم موضوعات په ډېرې واخه ژبه ایرای شوی دي او دا کتاب لوستونکو ته یو انګیزه ورکوي. انګیزه دا سی و انګیزه نه د لکه در او په نه زینو کتابونو کې چې کوم انګیزه ده، یعنی هغه نصيحت بیا ته ش انګیزه ده. او موږ پر او په نه کې زینو کتابونه پښتو کې لیکل شوی یا جوړل شوی چې هغه موټیویشنل کتابونه دي، واځي انګیزه ورکوي او لار چاته نه خي. مثلا وایي ته کولای شي، ته تکړه یې، ته تر ټولو ښه یې، تله چا کم نه یې، خدای درته نه وایي څنګه یې کولای شي. یعنی هغه د استاد زمي مثال کور کو چې د پوکڼۍ په سری وا هوا ورکې، پوکڼۍ د هوا ورکې هغه غټه شي او منځ ته ش هوا وي، یعنی بیرته ډیره پسنه چوي. نو دا سی یو انګیزه دلته نه ده، دلته یو لار هم درته ښودل شوی. کله چې انګیزه درکول کیږي مثلا لار هم درته ښایي چې څنګه یې کولی شي. که درته وایي چې داسې وکړه نو درته وایي چې څنګه یې وکړي، لار هم ښیي. نو دغه کتاب له نور انګلیسي کتابونو یو مهم توپیر همدا دی چې موږ لاروپهنیز اړخ ورته وګورو. لوستونکي ته دا عملا ورښیي چې یو څوک څومره له سختیو راتېر شوی او بیا تر یو ځایه رسیدلی. د همدغه کتاب یوه کیسې ده که اشاره وکړو. مثلا ریش ننګیال، دی تر دې حده په غربت کې ژوند کړی، بوکم او دی کم عمره و چې پلار یې وفات شو. بیا له هغې وروسته دی لسی ګډۍ هم چلولی، د تیل به یې په یو ځای کې واخیستل، یو ګیلن بل ځای کې به یې بیا لږ څه قیمته خرڅ کړل. یعنی د یو ګیلن تیلو لپاره یې هم پیسې کافي نه لرلې چې یو ګیلن زیات واخلي. له دومره سختیو بیا دی په یو مهم او لوی خبریال بدلیږي، د ټولنې په یو ښه ناول لیکونکي، او په نورو برخو کې هم اثار ولیکل او خپل شخصي کاروبار یې وغوړولو، یو په بریالي شخص بدل شو. یعنی د لسی ګډۍ څخه یې ځان تر دومره یو لوی ځای ورسول، ځکه نه هیله نه شو، خواري وکړه، تکلیف یې وبسل، مطالعه یې وکړه، زده کړې وکړې، او ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ. مثلا کبیر حکمل ته که اشاره وکړو، هغه هم له ډېرو سختو ستونزو، مشکلاتو او غربت را تېر شوی دی. له مهاجرتونو او له بار بار ستونزو له پیښېدو وروسته یې ځان تر یو حده ورسوه، ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ چې هم یې خپل ژوند ښه کړ او هم یې د کورنۍ یو څه لاسته راوړل. د یو بل معیوب ځوان کیسه ده چې هغه برې شو رشخند کېده د خلکو لخوا، پښه یې نه وه، خو هېڅکله یې خپل همت ونه بایله او تر پایه هڅه وکړه او ځان یې په یو مهم کس بدل کړ چې یوه ښه وظیفه یې په حکومت کې لرله. نو همدغه ډول د نورو ډېرو زیاتو بریالیو اشخاصو د ژوند کیسې راغلي دي. یعنې موږ ته عملا ښیي چې څنګه یو څوک تر یو ځایه رسیدلی دي، څنګه یې ستونزو ته ماته ورکړې ده. او نو دغه انګیزه ده، یعنې داسې یوه انګیزه ده چې له انګیزې سره په څنګ کې یوه لاره هم شته، یو طریقه هم شته، یو ثبوت هم شته چې په دغو لارو چې عمل کړی تر دې ځایه رسیدلی دي. نو ځکه لوستونکی ورڅخه هم خوند اخیستلی شي او هم ورته ګټه لري د داسې کتاب مطالعه کول. کتاب هغه چاته ډلی شوی دی چې خواري کوي، همت کوي او په خپل همت ځان تر یوه ځایه رسوي.
د ښاغلي وزیر څخه مننه چې د هڅه او بریا د کتاب په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړ. دا کتاب 203 صفحې لري چې له ننه 5 کاله مخکې چاپ شوی دی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په راډیوي مجله کې واوري.
د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 10 کیلومتره کې د قرباغ ولسوالي په زردالو سیمه کې د نایل په نوم یوه کلا ده. دا ډبرینه کلا چې مورخین یې د غزنویانو دورې بندیخانه او تر هغه وړاندې د بودایي دورې یو ستر عبادت ځای بولي، تاریخي قدامت لري. د دې کلا د تاریخي شالید، جوړښت او څرنګوالي په اړه زموږ همکار له لیکوال، فولکلورست او تاریخ پوه اسدالله بلهار جلالزی سره مرکه کړې او لومړی د دې کلا په اړه معلومات ترې خوشتي.
د نای کلا د نوم او دوهمه خبره دا چې د همدې زندان یادونه په تاریخي اسنادو کې موږ ته دا په ګوته کوي چې د نای کلا او یا د غزنویانو د دورې زندان همدغه د نای کلا په غره کې سمڅې، کوټې او د ودانیو شته آثار امهاغه د غزنوی دورې زندان دی. که تاسو د سعد سلمان چې د غزنوی دورې یو مشهور شاعر دی اشعار په دقت وګورئ، هغه د نای د زندان یادونه کوي په خپلو اشعارو کې، چیرته چې دی پکې بندي دی. خو له هغه نه وروسته کوم تاریخونه چې ګورو په تاریخونو کې هم موږ ته جوتیږي چې د نای کلا د غزنی د قرباغ د ولسوالۍ څخه په 50 کیلومتری کې په غره کې دی چې دغه غره ته کله ناکله د عامو خلکو په ژبه د ګوهارې یا د زانګو غر هم ویل کیږي. داسې آثار او د آبادیو څرک شته چې دلته یو مهال واکمنو یو ځای ځایګی لاره. او که دقیق وایو د یمنی تاریخ په حواله چې هغه کایي د اسلام لشکرو خپل مخالفین د زابل شاوخوا ته په شا کړل او له هغوی په نای کلا کې سنګرونه ونیول یا نای کلا ته ورسېدل او دوی نای کلا محاصره کړې وه. له دې معلومیږي چې نای کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یوه آبادي وه، یو مرکز و، یو داسې ځای ځایګی و چې پکې خلکو ژوند کاوه. او که ووایم چې دا د بودیزم د دورې یو معبد هم و.
جلازه سب تاسو ځینې حوالی خو ورکړي چې ګویا دا د غزنویانو دورې زندان بلل کیږي، خو دومره لویه تاریخي سیمه عابده او اساسه تر اوسه پورې په تاریخي عابدو کې نه ده ثبت شوې. نو له دې پرته ستاسو په فکر نور کوم هغه شواهد موجود دي چې موږ دې ته د نای زندان ویلی سو؟
عیني شواهد ټول دا ښیي چې دا سیمه همهغه د نای زندان دی. د سیمې خلک له اوس هم د نای کلا په نوم یادوي. د آثارو ودانیو سمڅو شتون او په ورته وخت کې دغه کلا کې همدغه پاتشونی آثار ښیي چې ځینې د زندان کوټې دي. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو یا د لرغونې سیمې شک موږ ته دا په ګوته کوي چې دا همهغه سیمه ده او یا همهغه د نای کلا ده کوم چې حتی له اسلام نه وړاندې یا د غزنوي دورې تر راتګ هم مخکې ودانه وه.
دغه د نای کلا د جوړښت په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ دا د اوسنیو کلاو په څیر او که بڼه نوره نورو لرغونو ځایونو ته ورته ده؟
اوس د کلا نښې نښانې نه لیدل کېږي. اوس کلا په هغه ډول نه ده لکه چې تاسو د اوسنیو کلاو فکر کوئ. دا اوس یوازې هغه سمڅې او کوټې د هغه زمانې پاتې دي. او په خپله دغه کلا هم یا دغه سیمه کې د غره په تیغو په منځ کې سمڅې پاتې دي او هغه د کوچنیو کوټو په ډول هم دي او ځینې یې بیا لوی هم دي، تونلونه لري. او کله چې تاسې دننه وګورئ د دغو سمڅو په منځ کې له یوې سمڅې نه بلې ته لاره ده، له بلې نه بلې ته لاره ده، یعنې له یوې کوټې بلې کوټې ته. او دغسې دا داسې معلومیږي نه لکه زندان په حقیقت کې، دا داسې معلومیږي لکه یو معبد، یو د بودیزم د دورې یو معبد غوندې ښکاري. ځکه دا د غزنویانو له راتګه مخکې جوړ شوی، دا غزنویانو نه ده جوړ کړی او نه د غزنوي پیر په دې موخه جوړ کړی چې ګویا دغه زندان دی. نه، دا اصلا دا ښکاري لکه یو تاریخي د بودیزم مرکز، یو معبد.
ښه، دغه تاسو چې وایاست دغه زندان دی، نو دلته بیا د زندانیانو د ساتلو خونې او تاکونه، د هغې د اوسېدو ځایونه بیا څه ډول دي؟ تاسو لیدلي دي
په دغه زندان کې ځینې سمڅې داسې هم دي لکه سا غوندې، یا په دغه سمڅو په منځ کې ځینې داسې ځایونه جوړ شوي دي د ګردیو ګردي او د څا په څېر چې یوازې له پاسه سړی ورکته کېدای شي او په سر یې ممکن لوی لوی ډبرې ښودل کېدې، یا به که ډبرې هم نه ښودل کېدې بس همدغه څا ته به یې بندي ورکوس کړه او همالته به پکې وو، یا د پړې په واسطه یا په هر ترتیب چې به ول، خو معمولا به یې د پړې په واسطه هغه هلته کوزاوه او همالته به پاته کېده. او کله چې به بېرته هغه د راوتلو هڅه هم کوله ناممکنه به وه. ځینې کوټې بیا داسې هم دي چې کلکې تیاره او یعنې هېڅ رڼا نه لري، تیاره دي، او بس په همدې کې به د مشالونو یا د څراغونو په واسطه تګ و راتګ کېده او بس په همدغو تورو کوټو کې به زندانیان پراته ول. او ځینې بیا دریڅې هم لري، رڼا هم ورځي، او ځینې د کېناستلو دپاره هم دي، ګردي هم دي، چارکونجې هم دي او مربع دوله، خو ډېرې ورسرانې شوي دي.
یو څه سی پکې د لیدلو وړ دی. یو اوږده حمسه ده او شاوخوا ته یې هر طرف ته یې د کوټو نورونه لیدل کېږي، خو ډېرې اوس په ټیټه ملا خلک پکې ګرځېدای شي، راډکې شوي دي، خراب شوي دي. او طبیعي ده چې په ځینو طبیعي پېښو زلزلو په باران کښې به هم ورته تاوان رسېدلی وي او دا به یې راډکې کړې وي. اوس تر ډېره سړی یوازې پکې په ټیټه ملا ګرځېدلی شي.
تاسو وړاندې په خپلو خبرو کښې وویل چې دا زندان د غزنویانو تر دورې وړاندې د بودیزم دورې معبود و، نو په دې اړه هم کوم شواهد موجود دي؟
دغه معبد کې کله تاسې یا دننه مسو ته ورننوځئ، هلته کوټې دي، رواقونه دي او داسې صوفۍ جوړې دي چې هغه کې به ښایي ځینې نیمتنایي بوتان وو، ښایي د بودیزم د دورې د مجالسو اتاقونه دي. خو په اوس حال کې یوازې او یوازې چېنې محسوسېږي هغه سمڅې دي، او بل دا په ډېرو کلکو ډبرو په منځ کښې دا کیندل شوي دي. نو اصلي موخه او هدف له دغه ځای څخه دا دی چې په تېرو کلونو کښې یا په تېرو زمانو کښې چې تاسې وګورئ، ډېری دغسې ځایونه معبدونه په غرنیو ځایونو کښې ول، او هلته ځکه جوړېدل چې یو به لوړې مرتفې وې، لوړ ځایونه به وو، او دوهم به هغه کې کلک جوړېدل، او یا به یې دوی هغه خمسې چې به په غرنیو سیمو کښې جوړولې هغه به بیا کلکې وې، دوام به یې ډېر کوو.
جلازه صاحب، د دې تر څنګ چې مننه درڅخه وکړمه چې موږ ته مو وخت راکړه، په پای کې د یو فرهنګي شخصیت، د یو ولسي وګړي او د یو بااحساسه افغان په صفت مو د نیکلا په تړاو وړاندیز او غوښتنه څه ده؟
په ټوله کښې خو مې وړاندیز دا دی چې د دې لپاره چې دغه ځای هم وساتل شي او هم ورته پاملرنه وشي، په اړه یې کره تحقیقات وشي، همدلته کیندنې وشي، همدلته مسلکي ټیمونه راشي او د دغه ځای پاتشونو کې کیندنې وکړي، وګوري، څېړنې وکړي، او بیا وروسته دغه کره معلومېږي چې دا ځای آیا یوازې د زندان لپاره په کار کېده او که له زندانه مخکې دا یو نظامي ځای هم و، یا پوځي ځای هم و، او یا یو معبد و. خو کره څېړنو ته اړتیا لیدنه کېږي.
له ښاغلي بلهار جلالزي څخه په مننې چې د نایکلا په اړه یې له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره معلومات شریک کړل. د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره په وروستیو کې هلمند ته بهرني سیلانیان ورمات شوي دي. دغه ولایت ته د استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او سلواکیا یو شمېر ګرځندویان ورغلي دي چې په دوی کې یو شمېر مېرمنې دي. دغه ولایت ته د ګرځندویانو د سفر په اړه زما همکار راپور لري.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپله ورانه غېږه کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرنیو سیلانیانو ته ځای ورکړی. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده، او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. د تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمېر نورو تاریخي آثارو لیدو ته هلمند ولایت ته د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکي ورغلي دي. کینوی سټیوارډ د استرالیا اوسیدونکي دي او دی د هغه بهرنیو سیلانیانو له ډلې دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نوموړي دغه ولایت ته د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت یې د سفر هدف دا و څو د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمېر نورې لرغونې سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوست کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوست په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ یې د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا یې 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه سوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه یې خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکي دی او دی په لومړي ځل له هلمند تللی دی.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
له هلمند څخه مو د بهرنیو ګرځندویانو د لیدو راپور اورېده. کونړ ته بیا کورني سیلانیان په وروستیو کې ډېر ورځي. جزئیات په دې راپور کې.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوې او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نالیدلو او لرې پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښتي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز اسداباد اوسیدونکي سنگر رحمانی:
ځکه یو د کونړ د خلکو اقتصاد سره ښه شو، دیو ډېری پیسې د ځان سره راوړل، ته مصارفات وکړو، بل دغه داغي فرهنګ سره مونږ آشنا شولو، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجه هم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي. خو زما نورو هیوادوانو ته هم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په ازاده فضا کې او په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د اسداباد بل اوسیدونکي ضیاءالرحمن رحمان سپینغر وایي: له یوې سیمې بلې ته د سیلانیانو تګ راتګ د اقتصادي ګټو تر څنګ نورې زیاتې ښېګڼې لري.
د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ډېر رول لري. د ملي یووالي په لار کې دا ډېر ارزښتمن کار دی. بله لویه ګټه چې دا هغه دا ده چې د انسانانو په روان باندې ډېر ښه تاثیر کوي. دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بیي او کورني جنجالونو په کمېدو کې ډېر رول لري. خو هیله مو دا ده چې پانګوال او دولتي مسؤلین کونړ او د هیواد هرې سیمې ته پاملرنه وکړي، سړکونه پاخه کړي تر څو سیلانیانو ته اسانتیاوې وي، هوټلونه او پارکونه جوړ کړي.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ، د نورستان کامدیش، وانتویګل، واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزي پښتونخوا مومندو، باجوړ، دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکې پولې لري. پخوا به د ډیورند کرښې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د ډیورند په فرضي کرښه اغزن سیمونه غځولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
په خیبر پښتونخوا یالت کې د مفکوره پونم بنسټ د غو افغان جون او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دی او له خطاطي او انځورګری سره علاقه لري آنلاین کورسونه پیل کړي دي. دا کورسونه له څه باندې دوه اونیو راهیسې، یعنې د جولای له شپږمې را په دې خوا روان دي. په دې اړه نرګس حسنزی راپور لري.
په افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو او د هنرونو زده کړې په برخه کې ستونزې او ورته د پاملرنې په کمېدو سره د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم یو فرهنګي بنسټ هغو افغان نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې د او له خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس د پیلېدو خبر ورکړی دی. د مفکور بنسټ مشر حیات الله روغانی ازادي راډیو ته وویل کورس دوه میاشتې دی او په وړیا ډول زده کړې ورکول کېږي.
درسونه د پنجشنبې زیارت په ورځ باندې دا درسونه زمونږ چې کومه انځوریزه څانګه ده انځور ګیلري د هغې مشر تړون لري شهزاد سیال سي هغه له شهزاد سیال به درسونه ورکوي او د دوی تر څنګ چې اوس یې په انځورګرۍ کې په پینټینګ کې د ماسټر ډیګري ترلاسه کړل ده د لاهور نه هغه له انور علي چې د صوابۍ سره تعلق لري هغوی به دا درسونه ورکوي.
د خطاطۍ او انځورګرۍ په برخه کې آنلاین زده کړې څومره موثرې دي؟ افغان انځورګر حمدالله ارباب د دغه کورس تعقیب د هغوی لپاره چې له یادو هنرونو سره مینه لري بې ګټې نه بولي.
هڅه پیل کړې ده، دا د قدر وړ ده او آنلاین وي او که مخامخ وي. ځوانان چې په افغانستان کې دي، نارینه ښځینه دواړه، هغوی که غواړي چې خطاطي زده کړي نو هلته ورته باقاعده لارښوونه ورته ده، نو دا ګټه لري، تاوان یې نشته، بل وړیا دی او هغه استعدادونه چې هلته محدودیتونه لري له بده مرغه اوس ده، نو دا خو بهترین فرصت، نو دا ښه کار دی او بالکل تاثیر لري د فرصت نه استفاده وکړي.
د یادونه دی چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د هنرونو د زده کړې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي او پاملرنه ورته کمه شوې ده. یو شمېر انځورګرانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی انځورونه اوس د پخوا په شان پیرودونکي نه لري، نو ځکه یې خپل د انځورګرۍ مرکزونه تړلي دي. دغه شان د هنرونو د برخې یو شمېر مینهوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای چې د هنرونو د زده کړې کورسونه تعقیب کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر پخدای سپارم. شدی وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا روستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا روستو ملیار میں کبلبل سنو شگون جوتے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کڑا بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گنو نا دچمل شراب میں اڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل شراب میں اڑتا ورکل بیاد وقتو دبلبل دسندر سپنو شگونا میں جوڑ کئو محل سپوک میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو کل زر کے گڑے دلے دستورو مست سر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغل زوان اور کبل رو رو پہ مست راغل زوان اور کبل سندس پنوش گونه می جوړ کيو محل دې ټول خر کی جهان ورتا ران را قتل
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.